په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او د ازادي راډیو د وروستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت سوزه سلیم محمد سلیم سلامونه می ومني. ولسی جرګې د روان لمریز کال بودیجه تصویب کړه. په پکتیکا او کندز کې نشته سوي سیمه ایز مسایل هم څېړو. نور پټنه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. اوس صالح سغزی خلقی د افغانستان انړی خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د دفاع وزارت وایي د هیواد روان کال د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د نړیوالو ځواکونو په همکارۍ تیاری نیسي. ولسی جرګې د 1999 کال بودجه د شنبې په ورځ تصویب کړه. د تاجکستان ولسمشر وایي په قرغزستان کې د شاوخوا درې اونۍ وړاندې پاسون چې د دغه هیواد حکومت د نسکورېدو سبب شو په سیمه کې اندېښنې رامنځته کړې. او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک نن په واشنګټن کې له مالي بحرانه د یونان د ملي ژغورنې لپاره د دې هیواد پر غوښتنې خبرې کوي. اوس هم پوره خبرونه. د دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روان کال د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د نړیوالو ځواکونو په همکارۍ چمتووالی نیسي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د تیر کال د انتخاباتو تجربې د افغان ځواکونو د کیفیت او کمیت د کچې لوړول او د بهرنیو ځواکونو د شمیر زیاتېدل هغه مسایل دي چې د روان کال د ولسي جرګې د انتخاباتو امنیت تامینوي. په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د وږي په میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. ولسی جرګې د 1999 کال بودجه نن تصویب کړه. دغه بودجه کابو دوه میاشتې وړاندې د مالي وزارت لخوا ولسی جرګې ته استول شوې وه، خو ولسی جرګې غیر متوازنه ګڼلې وه او بیرته یې مالي وزارت ته ولېږله. د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانوني د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې بودجه کې یو لړ نوي اصلاحات راغلي. دی وایي طبیعي ده چې په بودجه کې هم مثبت بدلونونه راغلي دي. تاسو وګورئ چې په مخکنیو غونډو کې له شلو انتقادونو څخه لږ تر لږه 15 ته مثبت ځواب ورکړل شوی. که څه هم د 1999 کال بودجه د ولسي جرګې لخوا د رایو په اکثریت تایید شوه، خو یو شمېر غړي لا هم د بدلون غوښتنه کوي. د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د ملاریا ناروغي د پراخېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې د دې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټرې سرایا دلیل نن په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د لمنځنې په مناسبت وویل میلیونونه افغانان د ملاریا په ناروغۍ اخته دي. دا وایي
ملاریا امروز مشکل عمده صحی را در افغانستان تشکیل می دهد. تخمینا 20 میلیون نفوس کشور در مناطق
نن رس ملاریا په افغانستان کې لوی ستونزه ده او د هیواد شاوخوا 40 میلیون نفوس په ملاریا ځپلو سیمو کې اوسیږي چې د دې ناروغي د اخته کېدو له جدي خطر سره مخامخ دي. ولکېږي چې ډېری ماشومان او ښځې د هیواد په جنوب او لرو پرتو سیمو کې د ملاریا په ناروغي اخته دي. زمونږ غږ ازادي راډیو اوري. نن د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او دغه هیواد یو شمیر نورو لوړرتبو مقاماتو په شمول زرهاو کسانو په افغانستان کې د څلورو وژل شویو سرتیرو د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د دغو څلورو جرمني سرتیري مړي چې د اپریل په 15مه د طالبانو په دوه جلا جلا حملو کې وژل شویو د بایان ایالت په انګولشتات سیمه کې خاورت وسپارل شول. په افغانستان کې له جرمني ځواکونو څخه ملاتړ د دغه هیواد عامو خلکو ترمنځ د جرمني سرتیرو او ملکي تلفاتو د زیاتېدو له وجې کم شوی دی. دا خبرونه اوس هم تر لږ ځنډ وروسته سیمه ایز او نړیوال خبرونه اوري. پاکستانی مقامات وایي د افغانستان پولې ته نږدې په کوز دیر سیمه کې نن پر هغه موټر چې بندیان انتقالول ځان وژونکي حمله وشوه او لږ تر لږه لس پولیس ټپیان کړل. د پولیسو یو لوړ پوړي مقام شکیل خان اسوشیټد پرس اژانس ته وویل یو ځان وژونکي هغه موټر په نښه کړی و چې د تیمورګری زندان ته راورسېد او مخته تر دې چې بندیان د سوات درې ته انتقال کړي د موټر په وسیله یې حمله وکړه. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې د دوی په یو کاروان حمله کړې او اته عسکرې وژلې دي. د حمله پرون د شمالي وزیرستان د داخلو په سیمه کې شوې. په دې حمله کې د پاکستان د پوځ 14 عسکر ټپیان شوي هم دي او په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. د تاجکستان ولسمشر وایي په قرغزستان کې د شاوخوا درې اونۍ وړاندې پاسون چې د دغه هیواد د حکومت د نسکورېدو سبب شو، که څه هم د دغه هیواد داخلي مسله ده، خو سره له دې په سیمه کې اندېښنې رامنځته کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن پارلمان ته په کلنۍ وینا کې وویل منځنۍ آسیا نه ښایي چې د بې ثباتۍ او جګړې په میدان بدل شي. هغه وویل نړیوالې ټولنې په دغو ورځو کې یو ځل بیا مرکزي آسیا ته سترګې اړولې دي. غواړم یو ځل بیا د سیمې په اړه د تاجکستان دریځ روښانه کړم. په لومړي سر کې هغه پیښې چې د تاجکستان په ګاونډیو هیوادونو کې رامنځته کیږي له پامه نه شي غورځېدلی، که څه هم دا د هغوی داخلي کار دی. د دې لپاره چې زموږ خلکو ورته پیښې زغملې دي، له دې امله یې په ارزښت ښه پوهېږي. ولسمشر رحمانوف همداراز وویل د دې لپاره چې تاجکستان پرمختګ او پراختیا ته لار ومومي، په لومړي پړاو کې سیاسي او ټولنیز ثبات ته اړتیا لري. تاسیله ازادي رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې اوس مهال د یوګاندا په سفر بوخت دی، نن یې د دغه هیواد له جمهور رئیس یوویری موسیوانی سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. یوګاندا چې اوس وخت ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړی دی، تر اوسه یې پر ایران د نویو بندیزونو لګولو په برخه کې خپل دریځ نه دی اعلان کړی. تر دې مخته احمدی نژاد د زمبابوې له ولسمشر موګابي سره هم کتلی دي. تیره شپه زرهاو کسانو د ارمنستان په مرکز ایریوان کې لاریون وکړ. دا مظاهره د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې د 95 کال په مناسبت وشوه. لاریون د ارمنستان د ملتپال ګوند د شنکسوتیان لخوا له 1915 تر 1912 میلادي کلونو پورې د عامه وژنې په یاد برابر شوی و. د ارمنستان حکومت یوه ورځ وړاندې اعلان وکړ چې له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو تړونې ځنډوله دی. دغه هیواد ولسمشر مشر سرج سرکیسیان وویل
منګ وچرل انګ ارایجم دوش چګال ګوردن تاسیس
پریکړه مو کړی چې اوس مهال د پروسیس خونو وځو، خو په بدل کې د پروتوکولونو تصویب بول زندو باوري یو چې دا مسله زمنګ د هیواد په ملي ګټه ده. زمنګ تړون به د دغه پروتوکولونو پر اساس پاتې وي، ځکه موږ سوله غوښتونکي یو او غواړو چې له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو او اوسنی حرکت وساتل شي، او د ترکیې او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د عادي کولو پړاو به همداراز د اعتبار وړ وي. ارمنستان د لومړۍ نړیوالې جګړې په مهال د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژنه قتل عام بولي، خو ترکیه دا ادعا ردوي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک نن په واشنگتن کې له مالي بحرانه د یونان د ملي ژغورنې لپاره د دې هیواد پر غوښتنې خبرې کوي. دا بس اروپایي ټولنه او د پیسو نړیوال صندوق ته د یونان لخوا د هغو 45 میلیارد ایرو د پور غوښتنې په دوام کې کیږي چې په پورونو کې د یونان ډوب شوی حکومت په لومړي کال کې وژغوري. د پیسو د نړیوال صندوق 106 اتیا غړي په پام کې لري چې له اتن څخه د دولت لګښتونو په شمول د راتلونکو اقتصادي رفورمونو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړي. خبرونو ته ماریا صدیقی په اقتصادي او سپورتي خبرونو دوام ورکوي.
په هلمند ولایت کې د بوست اتحادیې شاوخوا سل تنه کارکوونکي د ماشینونو د نه فعالیت له امله له کاره ګوښه کړل شول. د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دغه کسان په داسې حال کې له دندو ګوښه شوي چې په دغه ولایت کې اوسمهال د پنبې حاصلات وړې کچې ته رسېدلي، خو د بوست اتحادیې ماشینونه چې رخت یې تولیدول له کاره لوېدلي دي. د دغه فابریکې رئیس حاجي شیرین خان ویلي چې دوی د سوداګرۍ وزارت په امر دغه کار کړی چې په وینا یې په پام کې ده دغه تصدۍ خصوصي شي. دکانداران او خیاطان چې افغاني جامې بي جوړولې او خرڅولې بي، وایي چې د تیرو کلونو په پرتله عواید ډیر شوي دي. د افغانستان تایمز ورځپاڼې لیکلي د افغاني ګنډ په نامه جامې نه یوازې په افغانستان کې بلکې له هېواده بهر هم بازار لري، چې د دغو جامو د جوړونکو او خرڅونکو د اقتصاد کچه لوړه کړې ده. دغه جامې چې ډېره مخینه لري اوس مهال د خوښیو په مجلسونو او حتی په رسمي محفلونو کې هم اغوستل کیږي. او دا هم تر سپورتي خبرنه. د افغانستان د سکوهنې د ملي ټیم نه تنه غړي په نړیواله سیالیو کې چې په ایران کې جوړیږي د ګډون په موخه دغه هیواد ته ولاړل. باختر خبری آژانس د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې له قوله لیکي چې دغه سیالۍ چې د 34 مملکتونو ورزشکاران پکې ګډون کوي د غویې میاشتې د 6 نیټې څخه پیل او تر 12 نیټې به روانې وي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ټیم یو شمېر خړو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه خبر ورکوي چې افغان ورزشکاران هر ورځ د کابل او سالنګ واټن وهي. په پام کې ده چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم اتخ غړي په نړیوالو سیالیو کې چې په پام کې ده په ایران کې جوړ شي ګډون وکړي.
پاش بجې او پورا لاسته خېسوي پروانه خبری مجله کې اوري چې ولسی جرګې نن د 1398 مریض کال بودیجه تصویب کړه.
در بودیجه اکتشافات مثبت به وجود آمده، هیچ اعتراضی که وجود داشت
په بودیجه کې مثبت بدلونونه راغلي دي. په خاپه کې په شل موارد انتقادونه سوي وو چې د مالیه وزارت لخوا یې شپارس فال سوي.
په پکتیکا او کندز کې نوې جګړې سوي. د کندز والی وایي تر شلو زیات وسلول طالبان په تیر ورځو کې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې وژل سوي چې د هغوی ځینې قمندانان هم پکې شامل وو.
ملا میر حمزه چې تاسو ټولو ته معلوم دی له جمله د مشهورترین قمندانانو د طالبانو او جنګي قمندان یو دی. له 15 نفرو سره مړ ده، 4 نفره نور د دوی دستګیره سوي دي.
په همدې ولایت کې نن د یو شوونځي لس نجونې د نامعلومو کسانو لخوا مسمومې سوې. په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې اوري که په کوټه کې خلکو د اوبو د کموالي له کبله مظاهرې کړې. په پېښور کې د برېښنا د کموالي له کبله حکومت نوي اقدامات پیل کړي. د افغانستان ولسی جرګې د 1398 مریض کال بودیجه د شنبې په ورځ تر ځینو بحثونو وروسته تصویب کړه. بودیجه کابو دوی میاشتې مخکې د مالیه وزارت لخوا ولسی جرګې ته رسېدلې وه، خو ولسی جرګې هغه وخت دا بودیجه غیر متوازنه بللې وه او یو ځلې رد کړه. له کابله خان محمد سین تفصیل لري.
ولسی جرګې د هیواد د 1398 لمریز کال بودیجې د کابو دوه میاشتو تودو بحثونو وروسته د شنبې په ورځ د رایو په اکثریت تصویب کړه. له دې مخکې د جرګې غړو ویل چې په بودیجه کې د ولایتونو ترمنځ د پرمختیایي پروژو انډول په پام کې نه دی نیول شوی، چې څو ځلې د مالیې د وزارت له مسؤلینو سره پر موضوع بحثونه ترسره کړي او بودیجه یې رد کړې وه. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانونی د غونډې په پای کې وویل چې دا ځل د مالیې وزارت د جرګې د غړو اعتراضونه، غوښتنې او سیمه ییزې ستونزې په پام کې نیولي او په بودیجه کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. ده وویل
در بودیجه اکتشافات مثبت به وجود آمده، 20 اعتراضی که وجود داشت
په بودیجه که مثبت بدلونونه راغلي دي. په خاپه کې په شل موارد انتقادونه سوي وو چې د مالیه وزارت لخوا یې شپارس فال سوي.
له دې مخکې د ولسی جرګې غړو نه یوازې دا چې د ولایتونو ترمنځ پراختیایي پروژې متوازنې نه ګڼلې، بلکې د مامورینو، پوځیانو، معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د تنخواګانو د زیاتوالي خبرې هم کولې. سره له دې چې د هیواد د روان کال بودیجه تصویب شوه، خو د جرګې ځینې غړي اوس هم ورسره موافق نه وو او ویلې چې له یوې خوا د ولسی جرګې د نوو کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ روانه ده او له بلې خوا د بودیجې ځنډول په دولتي چارو او پراختیایي پروژو ناوړه اغیزه پرې باسي، نو ښه به دا وي چې نور بحثونه پرې ونه شي. د جرګې غړي سلطان محمد اورنګ وویل
علی بودیجه ای که 4 سال ما را تصویب کردیم در رشد اقتصادی افغانستان چی تاثیر آمده؟
دغه بودیجه چه کال په کال یه تصویب او د افغانستان په اقتصادی وده که کوم بدلون را وسته او د بیکاری، بیکوری او مهاجرتونو په ستونزه که هیڅ کموالی ندی را منځته کړی.
په روان کال کې عادي بودیجه 114 او انکشافي بودیجه سباندې 99 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې ده. د جرګې غړو دا هم وویل چې په تیر کال کې ډېر وزارتونه ونه توانېدل چې د دوی بودیجه په پلان شوو پروژو ولګوي، خو هغه وزارتونه چې بودیجه په ټاکلي وخت نه ده لګولې یلت په یو شمېر سیمو کې ناامني په ګوته کوي.
وموردل چې ولسی جرګې د 1398 مریض کال بودیجه تصویب کړه. افغان چارواکي په افغانستان کې د مخدره موادو په لمنځه وړلو کې د ځوانانو رول مهم بولي. دوی دغه څرګندونې د ځوانانو د خدمت د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړې. د دې غونډې یو شمېر ګډون کوونکو په دې ټینګار کړی چې ځوانان باید یوازې د دولت او مؤسسو په تمه نه وي، بلکې خپله دې د ابتکار په لاس واخلي او په خپله دې ځانونو ته د کار روزګار د زمینې په برابرولو کې لاس په کار سي. له کابله احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له 90% ډیر مخدره مواد تولیدوي او د راپورونو په اساس ګڼ شمېر ځوانان یې هم پرې روږدي دي، خو ځینې چارواکي په دې باور دي چې ځوانان د مخدره موادو په له منځه وړلو کې هم کلیدي رول لوبولی شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو مرستیال تیمورشاه اسحقزی په دغه هیواد کې د مخدره موادو تولید یوه لویه ستونزه بولي چې په وینا یې شاوخوا 1.5 میلیون خلک پرې روږدي شوي دي. هغه په کابل کې د ځوانانو د خدمت د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د دې ستونزې په لمانځه وړلو کې د ځوانانو رول مهم وباله او ویې ویل
عامل اصلي
دای وای زمونږ د ټولنې د ټولو بدمرغیو اصلي عامل د مخدره موادو تولید، استعمال او قاچاق دی. نن شاوخوا 1.5 میلیون افغانان په مخدره موادو روږدي دي او ځوانان کولای شي چې د تبلیغاتو له لارې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې فعاله او رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د ځوانانو د خدمت نړیوال ورځ د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې د ځوانانو په عمل کې ټولنې لخوا رابلل شوې وه ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف په ځوانانو کې ټولنې ته د رضاکارانه خدمت او کار روحیه پیاوړي کول ښودل شوي دي. په کابل کې د جوړې شوې غونډې یو شمېر برخوال هم په دې باور و چې ځوانان باید د ټولنې د خدمت ابتکار ولري. د غونډې یو برخوال شهریار کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه شکایت موږ هر وخت ونه کوشو حکومت موږ د پاره څه وکړي، نړیوال موږ د پاره څه وکړي، انجمن او د خلکو موږ د پاره څه وکړي. نو هر افغان چې په دې جغرافیه کې د ژوند کوي د دې فرض دی چې په حکومت کې دی ونه واخلي، د پولیس سره همکاري وکړي، خپل کوچنیان ماشومان د حد اقل د یو سبق خواته ترغیب کړي او دغه سیاوت له کورس شروع کړي. بیا نو کوڅه څخه مهاله
افغان چارواکی وایي چې د افغانستان د نفوس شاوخوا 8% له 15 کلونو نه د کم عمر خلک جوړوي چې اکثره ځوانان دي، خو بیکاري او په نشه یي موادو روږدیدل له هغو لویو ستونزو بلل کیږي چې زیات شمېر ځوانان ترې کړیږي. که څه هم افغان دولت د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره یو لړ اقدامات کړي، خو خلک دغه اقدامات کافي نه بولي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو په اړه د کندز والی وی په تیرو څو ورځو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې شاوخوا 40 وسلول طالبان وژل شوی چې په وژل شوی کې د هغوی ځین قومندانان هم شامل دي. لسیمی نور محمد صحیح مرباندی رپورت لري.
کندوز والی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې عمدتاً په دوه ولسوالیو یعنی دشت ارچی او چاردرو کې د عملیاتو پایلې ډېرې مثبتې وبللې. ویل چې جمن په دغه ولسوالیو کې د جمعې له ورځې راهیسې څه د پاسه 40 تنه طالبان وژل شوي او زیات نور ټپیان دي، او زیاتره کړه چې په دې ترڅ کې 4 تنه مخالفین ژوندي نیول شوي دي. لکه چې وایي
پرون شپه په اخشاخ منطقه کې چې مربوط دی ولسوالۍ د چاردرې ده، هلته په نامه د قومندان د عمومي د طالبانو محمد اجان سیلاب نومېږي دا مړ سوی ده. درې نفره نورو سره دي مړه دي، او له هغې جملې نه یو وزیرستانی ده، د وزیرستانه راغلی ده، او درې نفر هم زخمیان لري. ارچي ولسوالۍ کې په ملا میر حمزه چې تاسو ټولو ته معلوم ده له جمله د مشهورترین قومندانانو د طالبانو او جنګي قومندان یې و. دای له 15 نفرو سره مړ ده، 4 نفر نور د دې دزګر سوي دي، او په امام صاحب کې 4 نفر د طالبانو مړه دي، 6 نفر زخمی، او موږ د پولیسو د محافظین د عامه سید خلکو نه رو تشکیل سوي ده. دې کې 3 نفر د موږ د خانه شهیدان سوي دي او 3 نفر نور زخمیان دي.
کندوز والی زمنان په دې کانفرنس کې په راتلونکو 10 ورځو کې د هغو پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر هم ورکړ کوم چې له ډېرې مودې راهیسې یې خبرې ترې کولې. ده وویل چې په دغو عملیاتو کې به نه یوازې کورني ځواکونه ګډون ولري، بلکې د امریکا د متحده ایالاتو سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه او په کندوز کې د جرمني پیاتي ځواکونه هم ګډون ولري. د دې په وینا دغه کیدونکو عملیات داسې تنظیم شوی دي چې له مخالفینو څخه په پاکو شوی سیمو کې به د پخوا په خلاف دایمي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي تر څو مخالفینو ته د بیرته راګرځېدو زمینه ونه مندل شي. د زیاته کړه چې دغه عملیات ځکه حتمی دي چې په سوله ییزه لاره باندې کندوز ته د امنیت د راوستلو لپاره د دوی هغې بلنې کومه نتیجه نه ده ورکړې چې څه موده د مخه یې د سیمې د سپینګیرو له لارې پر مخالفینو غږ کړی دی چې له جګړې لاس واخلي او خپلې غوښتنې د خبرو له لارې مطرح کاندي.
کندوز کې هغسې شخصیتونه شاید طالبان یو تعداد معقول خلک هم ولري، خو دا خلک یې ټول شریر، دا خلک جنگجو او دا خرڅوي خلک دي، یعنی دوی خپل صلاحیت نه لري دي ځان. اصلا دوی په دې نه پیږي چې دا موږ جنگ چاته کوو، د چیش لپاره کوو، چې دوی استخدام سوي دي، دوی اجیر دي، اساس باداران ورته ویل په مطابق دیغو به دوی عمل کوي. نو موږ زیاته توقع له دوی نه نه لرو. د طالبان د خارجانو راتک په افغانستان ته یو لوامل نه جدي خپله طالبان دي، نه د موږ مرکزی دولت. نو که چیرته طالبان رښتیا غواړي چې دا خارجان بیرته ولاړ سي خپلو مملکتو ته، افغانستان آرام سي، دوی به سوله ته لاره هواره کړي.
د کندز د والی د سرګندونو په اړه مو رپورټ اوریدی چې ویلي په تیرو څو ورځو کې په کندز د کندز په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات سوي چې شاوخوا شل وسلول په نتیجه کې وژل سوي دي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټ هم لرو چې په کندز کې نامعلومو کسانو د یو ښوونځي لس نجونې مسموم کړې، خو تر هغې مخکې د پکتیکا د ناامنیو په اړه د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د شمې پر سهار د وسلولو او افغان ځواکونو ترمنځ دوه ساعته نښته سوي چې د مرګ ژوبلې په اړه له خوست څخه د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر رپورټ لري.
د پکتیکا د امنیت قومندان مل پاسوال دولت خان زدرنوی نخته ورسته له هغه رامنځته شو کله چې وی ډلې وسوالو طالبانو د ارګون ولسوالۍ د پیر کوتی پسیمه کې لیو کمین څخه د سرحدي پولیسو پر کاروان باندې د سپکو درنو وسلو برید وکړ. د ول پدینه خته کې د سرحدي ځواکونو دوه تنه سرتیر ټپیان شوی او یو رینجر موټر ویجاړ شوی دی. د زیاته کله برید کوونکې د افغان ائتلاف ځواکون له خوا کله بند شوی او تمه د چې د ورسې تر پایا پورې به لمنځه لاړ شي. طالبانو د حمله مسؤلیت منلی ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې څو ساعته نښته کې تر شلو زیات د افغان او نټو سرتیري وژل شوي، د هغوی دوه فوځي موټر ویجاړ شوي او څو میله سپکه وسله یې غنیمت شوي ده. خو جنرال دولت زدران د طالبانو دا ایدیا نسمه بولي. د پکتیکا د ارګون په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وروستۍ نښته په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا د جنوب ختیځ زون اړوند په درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د طالبانو پر ضد د خنجر په نوم د ملي اردو په مشرۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو ګډ تصفوي عملیات ادامه لري. چې په لړ کې تیره ورځ د ملي اردو د لومړي لمبر لوا د قماندان جنرال اسرار په وینا د دې ولایت د نادر شکور په ولسوالۍ کې 15 تنه طالبان وژل شوي، خو طالبانو تر دا مهاله په دې حقله کومه تبصره نه ده کړې.
د پکتیکا د ناامنیو په اړه مو واوریدل. نن شنبه په کندوز کې د ناملومو کسانو لخوا د یو ښوونځي شیزنه زده کوونکي مسمومی سوي. په دې اړه نور لسیمې د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم پر رپورټ کې.
د کندوز معرف د یو خبرځای په حواله ویل کیږي چې شنبه له غرمې وروسته د کندوز ښار په جنوب لویدیځه برخه کې په خوانی قولی اردو ته چیرمه د خدیجه تلکبرا د نجونو په لیسه کې د چا نامعلومو کسانو لخوا د زهري ګازو د شیندلو له امله د دغه ښوونځي څه د پاسه لس نجونې په تسمم اخته شوي دي. د کندوز معرف رئیس عبدالمقیم حلیمی د دې پیښې په تایید وویل چې دغه تسمم دومره قوي نه و او شاګردان کندوز روغتون ته تر لیږدولو وروسته ډیر ژر تداوي او رخصت کړای شوي دي. د دغه راز وویل چې کارول شوی ګاز نه دی پیژندل شوی او داسې بریښي چې له لیرې څخه به د شمال په واسطه دغه ښوونځي ته لیږدول شوی وي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا ګاز شیندنه به د چا کار وي داسې وویل، حتماً دا د پوهې او معرفت د دښمنانو کار دی او هدف یې دا دی چې په ځانګړې توګه نجونې ښوونځیو ته له تګ نه راوګرځوي. د یادونې وړ ده چې د تصمم دغسې ورته پیښه تیره چهارشنبه د کندوز ښار په ختیځه برخه کې واقع د کندوز ولایت نوې ودانۍ ته څیرمه د فاطمه الزهرا د نجونو په ښوونځي کې هم رامنځته شوه چې پکې څلورویشت نجونې په تصمم واوښتې چې په کندوز روغتون کې له درملنې وروسته رخصت شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
رازو زینو سیمیز مسایل ته د کوټه په حضرت ټاون نومي ځای کې خلک د اوبول نشټوالي شکایت کوي. هلته زیات افغانان هم ژوند کوي. د دې سیمې خلکو په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره کړې وای ک اوب ورونه رسیږي نو سړکونه ته براووزي او لوی لارې به وټړي. په اړه له کوټه څخه د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل رپورت لري.
د کوټه ښار لویدیځ لوري ته په هزاره ټاون نومیځای کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې اوسېږي خلک شکایت کوي چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې د اوبو نلیکې هم غځول شوي دي خو اوبه پکې نه ورځي او دوی له دې امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د هزاره ټاون اوسېدونکو د اوبو د نشتوالي په اړه په کوټه کې یوه احتجاجي مظاهره وکړه او داسې شعارونه یې ورکړل.
پانی دو،
مظاهره چانو وویل چې په هزاره ټاون او ورڅرمه کرانی سیمه کې د نفوسو شمیر شاوخوا شل زره تنه دی، خو اوبه ورته نه رسېږي. یو تن به واورو چې وایي اوبه په پیسو اخلي.
زما نوم ګلستان علی دی. اوبه ګر سره نشته، په پوره علاقه کې اوبه نشته. اوبه ډېر قلت دی، ګر سره یو غړپ اوبه نشته. یو ټنکی اوبه په 1300 روپۍ خلک راوړي.
د اوبو له ستونزې سره لاس او ګریوان دغو مظاهره چانو په کوټه کې د اوبو ورکولو له دفتر واسا څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې په هزاره ټاون کې د اوبو په غځېدلو پایپ لاینونو کې اوبه ورپرېږدي. د افغانستان د غزنی ولایت یو تن اوسېدونکی مردان علي وایي
اوبه نشته، ګر سره نشته، یو ټانکی اوبه په 1200 مشت راوړي. ګر سره اوبه بیخي نشته، په ګوش کې په منتخب هزاره ټاون کې اوبه نشته. د اوبو له خاطر راغلی احتجاج کوم.
په دې احتجاجي مظاهره کې لسګونو تنو ګډون کړی و، او په داسې حال کې چې په لاسونو کې شارپاڼې هم راخیستې وې، حکومت یې خلکو ته د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو په رسولو کې پړ باله. دوی وویل که یې غوښتنې ونه منل سي نو سړکونو ته به راووځي او په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي.
محمد حسن دی، موږ د اوبو دپاره خاص احتجاج کړی دی.
که چېرې ستاسو مطالبې ونه منل سي،
موږ بیا لوی احتجاج کوو. سړکان بلا کوو، کرانی روډ بایپاس هم بلا کولی شو.
د یادونې وړ ده چې د هزاره ټاون په شمول د کوټې په خروټ آباد، نوي کلي او پښتون آباد کې هم چې اکثریت اوسېدونکي افغانان دي، خلک له تېرو څو کلونو راهیسې د څښلو د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي، او د اوسېدونکو په وینا یې چې دا ستونزه لا هم پر ځای پاته ده.
په رپورټ کې مو اوریدل چې د کوټې په هزاره ټاون نومي ځای کې خلک د اوبو له کموالي شکایت لري او نن یې مظاهره هم کړې وه. بل لوري ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا مخ په تودېدو ده، د دې هېواد حکومت د برېښنا د خوندي کولو لپاره ځینې اقدامات پیل کړي او له خلکو یې هم د همکاري غوښتنه کړې. له پېښوره رڼا مسرت رپورټ لري.
پاکستانی چارواکو د برېښنا د کمښت د مخنیوي لپاره له شنبې ورځ څخه یو لړ اقدامات په پام کې نیولي دي، او له خلکو څخه یې غوښتي چې د هغې په عملي کولو کې د له حکومت سره همکاري وکړي. په دغه اقداماتو کې د دولتي ادارو دوه ورځنۍ رخصتي، د شپې له 8 بجو څخه د مخه د مارکیټونو بندول، او د سړکونو او لارو له برېښنا څخه کمه استفاده شامله ده. د پاکستان د برېښنا او اوبو وزیر راجا پرویز اشرف وایي چې د دغه ټکو په پام کې نیولو سره به تر یوه بریده د برېښنا د کمښت مخنیوی وشي. هغه وایي دغه ټول اقدامات د برېښنا د ذخیره کولو لپاره په پام کې نیول شوي دي، تر څو چې ذخیره شوې برېښنا د کرنې او فابریکو په برخه کې ولګو. دا یو ډله ییز تصمیم دی، تر څو وکړی شو چې له دې لارې برېښنا ذخیره کړو، ځکه چې په دې ورځو کې د اوبو له کمښت سره هم مخ یو. له دې تصمیم سره به برېښنا په 33% ذخیره شي. خو داسې ښکاري چې خلک د پاکستان د دولت له دغې پرېکړې څخه رضایت نه لري. د پېښور د پوهنتون یو محصل عبدالرزاق هم ناراضه ښکاري. هغه وایي دغه اقدامات چې حکومت نیولي زما له نظره ښه کار نه ده کړی، ځکه چې له دوه ورځو رخصتیو سره زده کوونکي له زده کړې پاتې کیږي، او که مارکیټونه د شپې له 8 بجو مخکې وتړل شي د خلکو په اقتصاد بد اغېزه کوي. باید حکومت په خپل دغه تصمیم یو ځل بیا غور وکړي. د پاکستان د برېښنا او اوبو وزارت په داسې حال کې د برېښنا د زیرمه کولو تصمیم نیسي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې برېښنا په 24 ساعتونو کې د 1400 او 1400 ساعتونو لپاره پرچاوي لري، او خلکو په یو شمېر ښارونو کې د برېښنا د کمښت له امله په مظاهرو او تاوتریخوالي هم لاس پورې کړی دی.
و موردل چې د پاکستان حکومت د برېښنا د کموالي او نشټوالي له کبله نوي اقدامات پیل کړي، خو بیا هم خلک دغه اقدامات کافي نه بولي. نن په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو ځنوژن کې بریټ سوي لرنا مسرت څخه به وورو چې څه تلفات یې اړولي.
د شنبې پر ورځ د صوبه خیبر پښتونخوا د لوی دیر د تیمرګر په سیمه کې د پولیسو پر یو موټر ځانوژن کې حمله وشوه. په دغه حمله کې لاس تنه پولیس ټپیان شوي او یوازې ځانوژن کې وژل شوی دی. دغه حمله هغه وخت وشوه چې د پولیسو موټر بندیان له تیمرګر څخه سوات ته انتقالول. د تیمرګر د پولیسو یو افسر بختیار وایي
تیمرګر بایپاس روډ باندې خودکش دماکه شو دي، د پولیس په ډاینا باندې شو، او تقریبا لس کسان پولیس ولاو پکې دي، او دا لس وانه زخمیان دي. او هغه هسپتال کې داخل دي. نور مزید څه نه غنې. د ډیسټریکټ جیل تیمرګر نه سوار ایستولو.
ویل شوي چې د دوو ټاپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی، او د دغه انتحاري حملې پړه هم چا په غاړې نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په 15 نېټه هم د لوی دیر د تیمرګر په بازار کې په یوې انتحاري حملې کې د عوامي نېشنل پارټۍ په غونډه کې له 150 څخه زیات کسان ووژل شوه او 300 کسان ټپیان شوي وو. دغه غونډه په خیبر پښتونخوا د صوبه سرحد د نوم د بدلېدو د خوشحالۍ له امله جوړه شوې وه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د تعلیمي وضعیت د شکولو په هدف هڅې روانې دي. په دې اړه رپورټ درلود خو د وخت د کموالي له کبله یې اوس نسخ خپرولې. دغه راز د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د نړۍ له 28 هیوادونو سره یو ځای د ملاریا ناروغي ورځ ولمانځله. دغه وزارت وایي ملاریا په افغانستان کې جدي ناروغي ده چې هر کال په لسګونو کسان د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د ننګرهار ولایت په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د دوو دښمنو کورنۍ ترمنځ روغه شوې ده. په دې اړه رپورټ زموږ د ازادي راډیو په د سبا ورځې په خبرونه کې اوریدلی سي. اوس 6:30 دي. امید مرزبان بل خبري مجله وړاندې کوي. امید جان مهرباني.
تشکر. سلیم محمد صالح.